سلامونه ستړي مشه د ازاده رادیو مخمنه خبری مجله ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. په نننۍ مجله کې د افغانستان د خبرونو ترڅنګ مو د نړۍ له حاله هم خبرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو په جګړو کې د خپلو ندرکه شوو غړو او نورو کسانو په اړه یو دیارلس ماده یې فرمان صادر کړی. د دغه فرمان له مخې چې متنې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه ایښی، تر ډیره د ورسوو ترمنځ د دغه ندرکه شوو کسانو تر شا د پاتې شوو جایدادونو د ترکه کېدو پر څرنګوالي او د هغو د کونډو پر مدني وضعیت څرخي. د فرمان له مخې حنفي فقه حکم کوي هغه کسان چې په جنگونو یا هغه ځایونو کې ورک شوي وي چې د مرګ احتمال یې ډیر زیات ده او ډیر وخت هم پرې تیر شوی وي، نو هغه مړه حسابیږي. د دغه فرمان په یوه برخه کې دغه راز ویل شوي چې د محکمې د حکم وروسته به د شهیدانو جایدادونه او ملکیتونه د شریعت د احکامو له مخې د دوی پر ورثو باندې ویشل کیږي. د طالبانو مشر د تیرو جګړو په ترڅ کې د ورکو شوو کسانو په اړه دغه فرمان داسې مهال صادروي چې تر اوسه په دې هیواد کې د ورکو شوو کسانو دقیقه شمیره نه ده معلومه، خو ویل کیږي چې د جګړو په ترڅ کې زرګونه کسان تریتم شوي دي. د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC وایي افغانستان چې اوس له اقتصادي او بشري بحران سره مخامخ دی، دغه وضعیت ښایي له هغه څه د زیاتو افغانانو د مړینې سبب شي چې د تیرو شلو کلونو جګړو په نتیجه کې وژل شوي دي. IRC په یوه نوې خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د واک له بدلون راهیسې په ټول هیواد کې بشري اړتیاوې زیاتې شوي دي. د آزاد اقتصاد له سقوط سره لوږه او بېوزلي بېسارې حد ته رسېدلې، او هغه بشري بحران چې دا هیواد سره مخامخ دی کیدای شي د شلکلنې جګړې په پرتله زیات افغانان ووژني. د ژغورنې نړیوال کمیټې ویلي چې وضعیت د ناورین پر لور د بدلیدو په حال کې دی، ځکه چې د نړیوالې بسنه ورکوونکو هغه پالیسي چې د طالبانو پر اقتصادي منځوي کېدو متمرکزه ده په ورته وخت کې د افغانستان اقتصاد له منځه وړي. یو افغان وګړي پرون په امریکا کې د څلورو نورو مسلمانانو د قتل د مهم تورن په توګه ونیول شو. د نیو مکسیکو په الوبریک ښار کې پولیسو له څو ورځو پلټنو وروسته د محمد سعید په نوم یو 50 کلن افغان د څلورو افغان او پاکستانی وګړو د قتل په تور ونیو. په دې ډله کې یو تن په 13 نومبر میاشت کې او درې نور په 13 اونیو کې وژل شوي وو. پولیسو له لومړنیو څېړنو وروسته ویلي چې ښایي قاتل به له دې کسانو سره شخصي مانی لرلا. د اوکراین ته مرکزی دینو پتروسکو د سیمې والی وای پر نیکول پول د او د هارمانس پر خرونو د روسي د تیر شپې په توغندی او بریدونو کې 14 وګړي وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي چې د 15 وضعیت خطرناک دی. ولنټن زیرنشکو وویل دوه ټپیان د ژغورنې د هڅو سره سره د مارنهینس پر روغتون کې مړه شول. هغه ویلي چې ډیر جسدونه د نړیدلو ودانیو تر خاورو لاندې دي او استلی ګران کردی. او په ملګرو ملتونو کې د روسي استازي وایي مسکو سبا پنځشنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د یوې غونډې د رابللو غوښتنه کړې ده چې د اوکراین د ژیری پوریژیا د اټومي بټۍ په اړه چې د روسي پر اوکراین د 15 میاشتنی یرغل په نمړیو کې نیولې وه خبرې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د روسي د دایمي استازولۍ نمړي مرستیال دمیتری پولانسکي د خبرې نن تایید کړه او ویل چې روسي غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر رایفل ګروسی د دې غونډې ګډونوالو ته د دغه بټۍ د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په اوکراین کې له جګړې سره د دغه اټومي بټۍ د خوندیتوب په اړه په دې وروستیو کې د نړیوالو اندېښنې زیاته شوې دي. بیا هم ستړي مشي وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ژغورنې نړیواله کمیټه په یو راپور کې وایي افغانستان له بد اقتصادي او بشري ناورین سره مخ ده، خو طالبان ورسره موافق نه دي.
موږ اقتصادي وضعیت هم نسبتا تصور کې ده خدای
په دې اړه مو یو کار په پختای ده.
مطلب زه د IRC د راپور سره د اقتصادي لحاظ د افغانستان د بد وضعیت تشریح سره موافق یم.
او افغان نجونې د طالبانو نه د تعلیم حق غواړي.
اله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي، زده کړې زموږ اسلامي حق ده.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ژغورنې نړیواله کمیټه یا RC وای په افغانستان کې اوسنۍ بشري او اقتصادي ناورین خای په دې هیواد کې تر شل کلنې جګړې زیات افغانان ووژني. دغه کمیټې په یو خبر پاڼه کې ویلي وروسته له دې چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، د خلکو اړتیاوې ډېرې زیاتې شوې او لوږه او بېوزلي ټول هیواد نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په لومړیو کې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي وو چې په تېر نږدې یو کال کې د افغانستان اقتصاد 40% راولیدلی او بی وزلی 90% زیاته شوه ده. جزئیات په دې راپور کې
دا پدان خو دا ورکه یو ناک میچی په کور کې راځي چې تاسو وګورئ دی وړو دی غړو دی هر خو
بس بیبی نومیږي او د غزنی اوسیدونکو ده. د خپل بی وزلی ولګي او خراب ژوند کیسه کوي. خدا شکایت هم لري چې دوی په نوم راستي په نور ویشل کیږي.
په دغه تمو باندې پوه شي روړې باندې د استرخان باندې پلار تازه ری چول کړی د سمو دی او ته استرخان وسنه لرو ته هم ژوند خپل باندې خدا دې کریم مسران دې داسې خوره د غریب غمه نه تخولې دي. د جمعات به یو مختار لیستونه وای جوړ کړی ورسې ورسې ولایت مختار ورسې بیا لیست مو سره بل څوک نه جوړي اته بیا وایسته کنه کې نه چې موږ څنګه
دا شاید په افغانستان کې د هر دویم کور کې سوي. تازه د ژغورنې نړیوال کمیټې IRC هم یو ځل بیا د افغانستان د اقتصادي انزوا په اړه خبرداري ورکړه. د کمیټې یو اعلامیه کې چې د اگست په 8مه یې خبره کړې لیکلي، افغانستان له بشري ناورین سره مخ دی او کېدای شي دا ناورین د تیرو شلو کلونو د جګړې په پرتله زیات خلک لمنځه یوسي. د ژغورنې نړیوال کمیټې په اعلامیه کې راغلي اقتصادي انزوا د افغانستان اقتصاد له خطر سره مخ کړی او د بېوزلۍ او لوږې لامل شوی او د خلکو اړتیاوې ډېرې زیاتې کړي دي. پیلامیه کې دا هم راغلی چې د افغانستان بانکي سیستم په ټپه ولاړ دی او پراخته مرستې چې ډېری دولتي خدمات یې تمویلول په ټپه درېدلې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم د ژغورنې د نړیوالې کمیټې د اعلامیې په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي د افغانستان د اقتصادي خوځښت لپاره اوږدمهاله پروګرامونه لري چې عملي کېدلې وخت غواړي.
موږ اقتصادي وضعیت هم نسبتا تصور کېده ښه ده. تاسې وګورئ د افغانۍ نرخ وساتلی شو حال داسې په همسایه هېوادونو کې تاسې اقتصادي وضعیت مطالعه کړي، ایران او پاکستان دواړه هلته د ډالر په وړاندې د هغو کرنسۍ ورځ په ورځ ټیټېږي او ارزښت له لاسه ورکوي.
مګر طالبان د اقتصادي پرمختګ لپاره یوازې هغه پروژې یادوي چې د جمهوري نظام پر مهال پلان جوړ شوی او یا هم عملی چارې پیل شوې دي. د بیلګې په توګه ټاپي کاسازر د قانونو کیندنه، افغانستان د اتصال په مرکز بدلیدل، ایران چین ترکمنستان او نورو سره د ریل پټلۍ له لارې سوداګري او یو شمېر نور هغه کارونه دي چې د مخکینی حکومت پر مهال عملي شوي او ان ډېر شمېر یې بشپړېدو ته نږدې دي. خو له دې ټولو سره سره د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ افغانستان ورځ تر بلې د پیسو له کمښت او د اقتصادي بحران د پراخېدو سره مخ دی. په ورته وخت کې د ژغورنې نړیواله کمیټه هم په افغانستان کې د اوسني ناورین د مخنیوي لپاره له نړیوالو شریکانو سره یو ځای د خپلو هڅو خبره کوي او زیاتوي افغانانو ته باید نغدي مرستې ورسیږي څو ژوند یې وژغورل شي.
په راپور کې مواردل چې د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې اوسنۍ بشري او اقتصادي ناورین خای په دې هیواد کې تر شل کلنې جګړې زیات افغانان ووژني. IRC پیوی خبر پاڼه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د واک له بدلون راهیسې په ټول هیواد کې بشري اړتیاوې زیاتې شوې دي او د آزاد اقتصاد له سقوط سره لوږه او بېوزلي بېساري حد ته رسېدلې ده او هیواد له یو بحران سره مخامخ دی. په دې اړه نوریاس نوري د افغانستان د لسی جرګې د پوخانی غړي کمال ناصر اصلي نظر پختلې.
مطلب زه د IRC د راپور سره د اقتصادي لحاظ د افغانستان د بد وضعیت تشریح سره موافق یم. د افغانستان د خلکو وضعیت نسبت یو کال مخکې او دوه کال یا پنځه کال مخکې او یا لس کال د مخه هیڅ د مقایسې وړ نه ده. هغه کورنۍ چې په خوا به یې $200-$300 ډالر عاید د میاشتې لرل، نن $10 عاید هم نه لري. اصلا په افغانستان کې فعلاً بیخي مطلقه پیسه ورکه شوې ده. هغه دوکانداران چې په افغانستان کې خوراکي مواد خرڅوي، اوړه وړي دغه شیان، د هغوی ته دا ټولې هغه پیسې چې په افغانستان کې په داخل کې په حرکت کې دي هغوی ته ورځي او خوراکي مواد خلک اخلي. دا نورو ارسو کې هر تاجر تجارت په ټپه ولاړ دی او حتی د تاجرانو چې په میلیون هاو ډالر به یې درلودل، د هغه تاجرانو اقتصادي وضعیت تر دغه حده خراب شوی ده چې چې دوی نه فروشات لري، مالونه په ګودامو کې پراته دي، او د افغانستان د خلکو اقتصاد دومره کمزوري شوی دی چې د خریداري توان نه لري. دا حقیقت ته او دا یو لوی ناورین ده چې باید حاکم دولت په دې باندې ډیر عاجل فکر وکړي.
خو وضعیت لکه څنګه چې تاسو ته شریک هم داسې وضعیت په افغانستان کې اوس روان دی، خو دغه پرتله چې د ژغورنې نړیوالو کمیټې د افغانستان د تیرو شل کلونو جګړو د مرګ ژوبلو سره کړې ده، آیا دا له اوسنی وضعیت سره اړخ لګوي که وضعیت داسې وي؟ اقتصادي وضعیت خو په تیرو شلو کلونو کې دغه مرګ ژوبله رامنځته شوې ده، خو اوس وضعیت داسې دی او د طالبانو حکومت وایي چې اقتصادي طرح لري، ممکن وضعیت بدل شي.
حاکم حکومت به اقتصادي طرح ولري، تر اوسه پورې زه اقتصادي طرح نه وینم، صرف امنیتي وضعیت دومره تاثیر گزاره شوی ده چې دا د افغانستان څنګه زغال په آرامه سره خلک اوړي پاکستان ته، په لارو کې مزاحمتونه نشته، ورته جنګیالي د مختلفو ډلو ورته لارې نه نیسي، پاټکونه نه ایجادوي، او دا که په یو یا دوه ساحو کې لکه د تیر په څیر جنګیالۍ ډلې پیدا شي دا وضعیت هم خرابیږي. دلته بنیادی هم دنیا نه غواړي د افغانستان د فعلي دولت سره کومک وکوي، او هم دولت پیسې نه لري او هغه امکانات نه لري چې حتی د پتیر کې په ټپه ولاړې ناتکمیل انکشافي پروژو ته پیسې ورکړي. که هغوی ته هم پیسې ورکړي دا اقتصادي سایکل په دې پایل وکړي چې دا د ستوت شروع شي، دولت پروژې سپانسر کی، او دغه قراردادیان چې په سلهاو او زرهاو پروژې نه تکمیل پاتې دي دا بیا ولسته پیسې ورکوي، ولزي دغه سي تاجر ته همدغه سایکل به پیل کیږي. نو زه همداسې د معاشاتو مسله په د افغانستان په دولت کې فعلا دوی د عادي بودیجې څخه یې ورکوي، همدغه یو شی پاتې دی چې دوی اکثره د ګمرکاتو او دغه څنګه زغالو څخه لاس تر وړي، او یا د ډیرو مالیاتو څخه چې په خلکو یې وزه کړی دي، حتی په عادي لوحو باندې پیسې اخلي. ښه ده یو دولت په یو مملکت کې باید دولت ټاکس واخلي، مالیه واخلي، دا ښه خبره ده، خو هماغه چانه چې مالیه اخلي هغې ته باید دا سهولتونه امکانات هم میسر کړي چې هغه ګټه وکوي، تجارت وکوي، پیسې وګټي. ولس ته باید زمینه سازي وشي چې ولس دونه پیسې ولري چې د اقل دا پیسې دوکاندار ته وروړي او دوکاندار دا پیسې واخلي. نو دغه وضعیت فعلی وضعیت هیڅ د مقایسې وړ نه دی د تیر جنگی وضعیت سره، ځکه په تیر کې جنگی وضعیت نام نه وي فعلاً. لکه په تیر کې چې څومره په نړۍ کې د افغانستان جنگی وضعیت خراب وو، همدومره نن اقتصادي وضعیت په افغانستان کې په نړۍ کې د افغانستان خراب ده.
از موږ همکار نوریاس نوری وو چې د افغانستان د ولسي جرګې پخواني غړي کمال نصر اوسیلی سره د افغانستان پر بشري او اقتصادي نورین خبرې کړې وې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی مدافع وکیل سیګرت د یوش میر محدود پښتون په ثواب کې د هغو ادعا او سپیناوی کړي چې ګواکې خغلی غنی د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط پر مهال افغانستانه پیسې لزان سره وړې دي. جزئیات په دې راپور کې ووري.
سیګار په خپل یو تازه راپور کې د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په استازیتوب د هغه د مدافع وکیل لوري د هغه پښتنو ځوابونه خبر کړي چې د ادارې د مارچ په 13مه نیټه له خپل غنی سره د دې ادارې لوري د یوې مرکې د وړاندیز په ترڅ کې ور اسول سوي وي. دا راپور اصلا د دې ادارې د مخکنی راپور چې د غبرګولي په 26مه نیټه خبر کړ او وی ویل هغه اداوی ناسم دي چې مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی له افغانستانه د وټو پر مهال لزان سره میلیونونه ډالر وړي دي. دا یو وروستۍ برخه ده. راپور وایي د ښاغلي غنی مدافع وکیل د جولای په 28مه د دوی د شپږ 50 استول سویو پښتنو څخه یوازې شپږو ته ځواب ورکړی دی. په دې شپږ 50 پښتنو کې د افغانستان د نظام، ملي اردو، بهرني سیاست، د امریکا او طالبانو د تړون، د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام د جوړولو، د طالبانو په لاس د افغانستان سقوط او له وطنه د ښاغلي غنی او ورسره ټیم د وتلو او د هغو پیسو په اړه پښتنې مطراوي چې تور لګول سوی و دوی لزان سره وړي دي. د ښاغلي غنی لخوا د پیسو د لیکت په اړه د سیګار راپور کې لیکل شوي لایني شواهد ښکاري چې له هغه سره له 1500 زیات ډالر نه و، خو پار کې د نږدې 5 میلیون ډالر د پیدا کېدو د ادعاو په اړه د ښاغلي غنی مدافع وکیل سیګار ته ویلي مخکنی جمهور رئیس غنی دا اعلان او ژمنه کړې وه چې په خپل شخصي شتمنۍ باندې به په خپل پلرنی کلی کې یو بنسټ جوړوي چې د جمهوریت ریاست کتابتون، د اسلامي مطالعاتو مرکز او د کرنې مرکز به پکې شامل وي. خو سیګار ته د مخکنی حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دي چې دا ډېرې پیسې دي او هیڅوک هم دا پیسې په خپل کور کې نه ساتي. د سیګار په راپور کې له ځینو نورو چارواکو سره له افغانستانه د وتو پر مهال د پیسو لیک ته اشاره شوې او د ځینو سرچینو له قوله لیکلي د جمهور رئیس غني له میرمن سره یوازې $800 د جمهور ریاست د عامه ساتنې د مشر قاهر کوچی په باکس کې د دې ریاست د یوې میاشتې بودیجه چې $250 وه او د حمدالله محب له مرستیال رفیع فاضل سره هم $240,000 چې د ملي امنیت شورا د یوې میاشتې بودیجه وه موجوده وه. د سیګار په راپور کې دا هم راغلي چې د جمهوري نظام د سقوط په وخت کې د جمهوري ریاست او ملي امنیت د شتمنیو په ګډون د افغان حکومت په ودانیو کې ډېرې پیسې پاتې شوې چې بیا ورکې شوې دي. د سیګار راپور زیاتوي کمرې او سبسوي فلمونه هم د طالبانو لاسته ورغلي او دا د سیګار لپاره سخته ده چې معلومه کړي دا پیسې چا او څومره غلا کړي دي. خو دوه چارواکو بیا ویلي چې دا پیسې ورکې شوې نه دي، بلکې د جمهوریت له سقوط وروسته طالبانو ته لیږدول شوې دي. هڅه مو کړه د دغو ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. خویند ویانو ای ذبیح الله مجاهد او بلال کریمی تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي جواب کړي، مګر د طالبانو رئیس الوزرا محمد احسان اخون په خپل لومړنۍ وینا کې اعتراف وکړ چې په ار کې پیسې موندل شوي او د تور کړل شوي دي. له افغانستانه د مخکنی جمهور رئیس غنی لخوا د پیسو د لیک تور په لومړي ځل په کابل کې د روسیې سفارت وکړ او وی ویل ښاغلی غنی له ځان سره $189 میلیون وړي دي. خو ښاغلی غنی دا ادارات کړه او وی ویل حاضر دی چې په خپلواکه توګه دا تور وڅېړل شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
له ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وای په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې کوچنۍ نجونې تر ټولو زیاتې منزوي، وږي او غمګینې دي. د دې ادارې د یو څرنیز راپور له مخې نجونې د هلکانو په پرتله تقریبا دوه چنده زیات وخت په لوږه تیروي او تر خوا یې شپږ څلوېښت سلنه نجونې د 40% هلکانو په پرتله ښوونځیو ته نه ځي. جزئیات په دې راپور کې.
د ټولو نجونو هیلې او ارمانونه د منځه تللي.
اتلس کلنه روبینا چې د 12م ټولګي زده کوونکې ده وایي هیله یې دا و چې له ښوونځي تر فارغېدو وروسته خپل لوړو زده کړو ته دوام ورکړي. خو وایي د انجونو له زده کړو سره د طالبانو مخالفت یې راتلونکی برباد کړ.
زموږ د مکتب درانځلې یو ځلې بیا زموږ پر مخ باندې پرانیستل کولی شو زده کړو او خپلې زده کړې ته پرمختګ ورکړو.
امینه چې د 12م ټولګي زده کوونکې ده وایي په تېر یو کال کې په کور کې د ناستې له امله په ژور خفګان اخته شوې ده.
مایوس یو، هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي او موږ ورته هر ساعت حسابو زده کړې زموږ اسلامي حق ده.
روبینا او امینه د زرګونو هغو افغان نجونو بیلګې دي چې په تېر یو کال کې د تعلیم او ځینو نورو ازادیو او حقونو څخه محرومې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو تر یو کلنې واکمنۍ لاندې افغان انجونې منځوي، وږي او غمګینې شوي دي. د دې مؤسسې په راپور کې راغلي انجونې د هلکانو په پرتله تقریبا دوه چنده زیاتې وږي ویده کیږي. شپږ څلوېښت سلنه انجونې د 40% هلکانو په پرتله ښوونځیو ته نه ځي او شپږ ویشت سلنه انجونې د 14% هلکانو په پرتله د ژور خفګان نښې لري. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې د ولایتي دفترونو یوې مرستیالې بهشتې قایم ازادي راډیو ته وویل
صحبت هایی که ما به خانواده ها داشتیم
ده هغو مرکل مخی چه لکورنه و سرمو ترسره کری موندلی مودی چه انجونه ده حلکانو پا پرتله دو چند زیادی وگی ویده کیگی او ده حلکانو پا پرتله دو چند زیادی لخوانزه و محرومی دی. دا ده دیل عمل شوی چه ده انجونو روحی و روانی ستونزه او دپریشن ده حلکانو پا پرتله دو چنده زیاتی وی.
دختران دو برابر پسران باشد.
نوموړي زیاته کړه چې په ځینو ولایتونو کې د انجونو پر مخ منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي تړل شوي او دا د دې لامل شوي چې انجونې ډېرې وځوريږي. په دې راپور کې دا هم ویل شوي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو یو کال وروسته اقتصادي کړکېچ، سخت وچکالي او بندیزونو د انجونو ژوند زیانمن کړی او په هرو څلورو کې یوې د ژور خفګان نښې لري. خو د طالبانو حکومت د دې شان راپورونو خبرېدل بې بنسټه بولي او وایي دا ډول راپورونه د عامه خلکو د ذهنیتونو د خرابولو لپاره خبريږي. د طالبانو د حکومت وایي چې به له مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته شاوخوا یو کال کېږي چې لشپږم ټولګی پورته د انجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي او د هغوی پر ټولنیز ژوند ډېر زیات بندیزونه لګولي دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې د راپور موندنې له 240 کوچنیو انجونو او هلکانو چې عمرونه یې له 9 تر 19 کلنو ویل شوي په بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، کابل، ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د مرکو په ترڅ کې ترلاسه شوي دي.
خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غاګیاست. بیا هم کندهار ته ورزو. کندهار کې د انګورو سوداګر وایي مورشانې د سپین بولدک په ګمرک کې غیر معیاري پلټل کیږي چې انګورو ته یې سخت زیان اړوي او پاکستان ته یې په صادراتو کې ځنډ رامنځته کوي. بلخوا د کندهار د سپین بولدک د طالبانو د ګمرک مسؤلان د سوداګرو د اتعاوي بیان مني. نور تفصیل د صادق رښتین په راپور کې.
په کندهار کې د انګورو د حاصلاتو د راټولولو سره مهاله سوداګر شکایت کوي چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په ګمرک کې د انګورو کانټینرونه غیر معیاري پلټل کیږي چې دوی ته زیانونه اړولي دي. د انګورو یو سوداګر اسد الله خان وایي د سپین بولدک ګمرک ته د یخچالي کانټینرونو پر رسیدو سره هلته ځایي مسولان د پلټون په موخه انګور راښته کوي چې لامل یې کیفیت ته زیان رسیږي. دی وایي ګمرک کې باید د میوې او نورو صادراتو فرق وسی او جلا لارې ورته بیلې سي.
دا کانټینران د ګمرک تن نه باسي بیا ته دغه شور پک شوی په د جالي را تاکید انګورو جالي د یخ جالي د دلمر تر تاکید اگر کانټینر د چماج دروازه خلاص کې اگر کانټینر د کار وځي بیا د کانټینر دی د وسپنو د انګورو پارک نه کې ګرځي په لین کې درولي چنو با تر ورځي به اوس پرونز مش کانټینر پر درې بجې د ګمرک ووت. نو دا غو د اسلامي امارات مش دا غوښتنه ده چې د میوي او د نور شان باید پر کوکې د یا لار ور جلاسي یا ګمرک ته د مټر باید نه نو.
د انګورو یو بل سوداګر ولی محمد هم لورته ستونزې شکایت کوي. دی وایي انګور په ګرم هوا کې خرابېږي او بازار للا صبر کوي.
ما دا باغونه رانی ولې دې زیاستم پاکستان ته مونږ زبد د غسر پازاب د ګمرک سره پازاب د ګمرک هلته مټره ګرځي معنا د غپشکی وي چورپشکی وي چې معنا وي دا تشکارا کې دا وسیش پشکی کې معنا مټر زندري پر وخت نه لکی جرپشکی وي خدال ته بارز دغه کې جوال ته د لور مارکیټ ته معنا پر وخت نه رسیږي بار قرار دغه شنو میږي وای دا شومنده دي بار ته سم بازار نه لري. نو دا غوښتن چې دغه دغه مافسه دغه جرج مافسه دغه جرج نه پښوی دا د انګور ګاډي نه راګرځي معنا شمن تور او هغه بیا ته بیا خلک نه بار غلطه ماشام پر ولاري.
بلخوا د کندهار د سپین بولدک د طالبانو د ګمرک مسولان د سوداګرو د عیداوی نه مني. د سپین بولدک د ګمرک مسول مولوی سیف الله
ما دا خبره هر ملګری ته کړی چې مازی د یخچال دروازه ورخلاص کی ورته ګوري نور اجازه ورکوي ځکه چې چیرې راته کوي توان کې کینې نو ګټه مرسته نه کی خامہ خبره راته کوي انو ګټه نه راته کیږي انو موږ بل ضرورت مرسته دا څه وکړي چې د کوشش مو سره کوي دا د وتا کی تجارت والا خبرې موږ خبر سره کړی چې وروره تس څوک په تکلیف یې سره راځي چا ځغ نه کړو وروره موږ نه په تکلیف او دا چې بعض مرز خلک دي دا چې دی ملمدار یو کار پښ کړی خامہ خو شی پښ کړی وروره بل هیڅ خبر نه لري. اوس ما پر دې مشتنګي چې متکن موټر کې ولا نه ګوري دا دروازه لا خلاص نه کی موږ موټر دروست پر نه دی راګرځولي دا ګور لشي ام را تاکړې دي ام پر تاکړې دي دا ورور تبلیغات
انګور او انار د کندهار مشهور تازه میوې دي چې پاکستان او لدی لارې هند صادریږي. سوداګر هر کال د دغه میوه د صادراتو په برخه کې ل ترانسپورټي او ګمرکي ستوندو سره مخامخ وي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږ مترو اوریدلای سي.
افغان غرغتون کی علی اکبر سخی چې شل روزي وړاندې د نړۍ 2 ملیون څوکی کې تیو ته د خطسلو په هڅه کې مړ شو. مړی له هم کورنۍ ته نه ده سپارل شوی. د هغه ورور وای له هغه شرکت سره چې علی اکبر سخی د دې څوکی د فتح کولو تړون د هغه په لارښوونه لسلیک کړی وو او سی له کورنۍ نه د هغه د جسد د لیک لپاره پیسې غوښتدي.
ما بیادر کلانم از پترکی در کوها بالا می شدیم که وقت مجبوریت بوده که می رفتیم بعد از درس و چیزا خواندیم و
دخ پل غره خاتون که برور ده جسد پتامه دی چری پاکستان دی که تو غره پل ولو چو که ومر غره تا خاتون که علی اکبر زخی ده جولای پا یوشتما ده پاکستان پا گلگیت بلتستان که ده نره ده غره دو همه الولی چو که تا ده پورتا که دلو پر محال مل شو خدا سی محال چه ده غره پا یو دی را پورتا برخه که ده غل مرین شل ورزی تیری گی مگر لای هم جسد حال تا پاتی دی او کورنه تای ندی تسلیم شوی ده علی اکبر سخی ورور رشید سخی آزادی را دوتا ویل ده ورور جسد لا هم لغره ندی رحکت شوی
خود کمپانی که کدش قرارداد
هغه کمپنۍ چې ورور مې ورسره قرارداد درلود موږ سره یې همکاري نه ده کړې که یې له لومړۍ ورځې موږ سره همکاري کړې وای امکان یې و هغه ټیم چې زما ورور جوړ کړی و هایک انوینچرز افغانستان نومیږي دا ټیم خپله جوړ کړی و او ترې ملاتړ یې کاوه
د علی اکبر د ورور په خبره هغه د قراقرم په نوم له یو شرکت سره قرارداد لره او د پاکستان سرینا هوټل یې مالي ملاتړ کړی و خو دې دوو بنسټونو تر اوسه د علی اکبر د جسد په لیږد کې هېڅ مرسته نه ده کړې هغه وایي یوې بلې کمپنۍ چې د ده ورور یې بیمه کړی و هم له دوی د علی اکبر د جسد د لیږد لپاره د پیسو غوښتنه کړې ده
خرچ صرف جسد از کمپ بیستو تا اسکاردو را تا کدنش $20,000 مصرف
یوازې بیستو کمپ څخه تر اسکاردو پورې د جسد درخ کته کولو لګښت $40,000 کیږي چې $15,000 یې باید کمپنۍ او $15,000 یې موږ باید ورکړو ولې دا زموږ لپاره ډیره جالبه ده ځکه چې زما ورور بیمه و دوی نن سبا کوي موږ ته فریب راکوي مګر هیڅ کار یې نه دی کړی
په پاکستان کې د قراقرم شرکت چې ښاغلي سخی په لارښوونه غوښتل لوړې څوکې ته وخیژي له دې وړاندې پاکستاني رسنیو ته ویلي علی اکبر هغه مهال چې له لومړي کمپه دوهم ته پورته کېده ناڅاپه ناروغه شو او وروسته ومړ دې شرکت دا هم ویلي چې د علی اکبر سخی جسد 5000 متره پورته په غره کې پاتې دی او راښکته کول یې نږدې امکان نه لري تر اوسه د علی اکبر سخی د مړینې لامل رسمان روښانه نه دی او ورور یې هم وایي قراردادی شرکت باید په دې اړه وضاحت ورکړي او د ورور جسد باید هر څه ژر دوی ته وسپاري په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل آزادي را دوته ویل په پاکستان کې د دوی سفارت له پاکستانی حکومت او د قراقرم شرکت سره یو ځای هڅه کوي چې د ښاغلي علی اکبر سخی جسد لغره راښکته کړي
کوم متاسفانه هلته دوی تخنیکي ستونزې یادوي چې لا هم ټیمونه نه دي توانېدلي جسد ته لاسرسی وکړي خو بیا هم افغان سفارت په ټول وس او توان سره هلې ځلې کوي تر څو د علی اکبر سخی جسد له هغې سمت سره وباسي او راانتقال یې کړي
علی اکبر سخی د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ اوسیدونکی و هغه د ځوانانو د هڅولو په پار د غره ختنې یو بنسټ هم جوړ کړی و
اوس هم ستاسې پیغامونه
السلام علیکم د تخار دولت می تماس نیولی شفیق الله یم د درکات ولسوالۍ ترکو د کیری وروره دا زفوی بنده ده موږ د سخت حالات سره مخ یو او زفوی ته ولاړ سو طالبانو صاحب صلی الله علیه وسلم کړي صاحب وایي متقین متقانه باندې کړي زبرایم سخت حالات پر موږ جوړ کړی دا بل شی نه څه چې خاص څه کولا زفوی د ستې 2000 روپۍ راولي صاحب دوی متقین وایي مظلوم ستم کوي دا زفوی هیله کوم چې دا زفوی لاسي او مور خپل کار روزګار وکړو د سخت حالات سره مخ یو د هیڅ چاره نه لرلو نه یاران تک وایي نه بل ځای اسکلاس نه بل ځای نام بل ځای کلاس هیڅ چاره نه سپټولو لوړو چارواکو دا ما پیغمبر وسوي
من کنده صلاحیت دشکچی ولسوالۍ نه ولایت خان خبرې کوم نو جان زموږ په سیمه کې دغه ځینې موسسې لکه ډبلیو پي شوم دا شان دا نورې موسسې شولې کله چې دلته را شي او زموږ په دغه ځین کې مواد ورکوي یا سروې کوي نو ځینې داسې کسان ورته د محلې او د دې ځای څخه ملګري شي چې هغه اصلي خلک هغه کوم چې مستحق یې هغه ونه لیکل شي د کلي مشران ولیکل شي هغه خلک چې پیسې لري هغه ولیکل شي هغه خلک چې وس لري هغه لیکل کېږي او هغه کسان بیا چې ځینې نمونه چې ولیکل چې په هغه کې نمونه هم کټ کېږي لاشي ټول او نمونه به د لږو یا ځینې کسان ناروغه شي د لمر د وجې نه
پرستا سلام را دی از دې ست سلام زر دګر والا اسلام مو خور د دې ځای د وخت نه په دوه دولت کې کار کړی دی شل کلم تحصیل وکړ په څلوي کلم خدمت وکړ هر دولت چې واد د موږ حق یې کوو خو دغه طالبان چې غلي دي اوس د موږ د تخاوت در کې و موږ خپل ژوند او زندګي د دو خدمت وطن او د خلکو د پاره وخت کړی و نم چور کړای نم چپول کړای نم څوک وژلې دي زه د طالبان نه خواهش کوم چې د متقاعدین او تخاوت ورکړو ورور د سړی چې سپینګیری شي ژوند یې تضمین وي
ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی می